یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په دې اړه چې په قطر کې پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي که د خپلواکو شخصیتونو په توګه د حکومت او طالبانو له جلا دریځونو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې به په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو له وروستي حاله خبر شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي. له غور، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو څخه په عین حال کې د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د اعتراف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدین خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام
دا په داسې حال کې دا چې تازه وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د اجرایه ریاست ویان فریدون خوزون وایي افغان حکومت د یو مسؤول حکومت په توګه د سولې له هر فرصت ګټه اخلي او طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د دوحې په خبرو کې د حکومتي چارواکو د ګډون پر څرنګوالي وغږېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پایل لپاره یوه هڅه ده. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. دا خبره نن د غورو د والي ویاند عبدالحی خطیبي ازادۍ راډیو ته وکړه. د نوموړي په وینا طالبانو دا برید تېره شپه د شترخان په سیمه کې پر امنیتي پوستې کړی. دا سیمه د مرکز فیروزکو د لویدیس په 40 کیلومتره کې پراته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان څخه بیا په یو بل خبر کې ویل شوي چې د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د قوشتېپې ولسوال بایمرداد نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د انخته چې تېر ماسخوتن راهیسې پیل شوی و تر نن سهار دوام درلود. یو تن سیمه ییز پولیس پکې د ده په وینا وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په نخته کې د طالبانو لور ته اوختي مرګ شوبلې په اړه معلومات نشته. د قوشتېپې سرپرست ولسوال وایي سیمه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمېنه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویاند یوسف الهدري ویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یو ښوونځي د بمبارۍ زیاتره وژل شوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو رپورټونه رد کړي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي په جګړه بوخت دی. د یمن په شخړه کې ډېر زیان ملکیانو ته رسیږي چې تر اوسه په دې شخړه کې تر 10 زرو ډېر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري بحران بللی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن به له خپلې دندې لرې شي. ترامپ دغه اعلان پرون پر ټویټر وکړه. وایي د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت کمیشنر کیون مک الینن به د کورنی امنیت د سرپرست وزیر په توګه دغه څوکۍ خپله کړي. ولسمشر هیله خوولی چې مک الینن به دغه دنده په ښه ډول ترسره کړي. اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دوو سرچینو لخوا ورته تایید شوي چې میرمن نیلسن پرون د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورغلې وه. هغه تر دې مخکې تېره جمعه له ولسمشر سره د امریکا او مکسیکو سرحد ته هم تللې وه. او پرون په زرګونو کسانو د دویم ورځې لپاره د سودان په پلازمینې خرطوم کې د پوز مرکز ته نږدې لاریون وکړ. دوی له پوز څخه غوښتنه کوله چې د ولسمشر عمر البشیر د استعفا د غوښتنې لپاره دی د دوی ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې ویلي بې ساري شمېر وګړي په دغو دوو ورځو کې د باندې راوتلي او د بدلون غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې پرون په ټویټر لیکلي د سودان خلکو په تیرو څو کلونو کې د فوق العاده خنډونو په وړاندې د پام وړ انعطاف ښودلی دی. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا د کوټلي اقدام له لارې باید د خلکو باور ترلاسه شي. ولسمشر بشیر چې له واکه له لرې کېدو یې ډډه کړې وایي مخالفان باید د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدو هڅه وکړي. په سودان کې د ډسمبر له 19 راهیسې د ولسمشر بشیر او د هغه د واکمن ملي کانګرس پر ضد دوامداره مظاهرې شوې دي.
ل پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو ویلي دي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو افغان چارواکي وایي غواړي د قطر په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د استازو په توګه حضور ولري. په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر هم درته واورو. په پکتیا کې د ماین پاکولو مسؤل چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې د ناچاودو ماینونو او مهماتو د چاودنو په پیښو کې هره میاشت تر لسو پورې کسان زیانمنیږي.
په دې کې نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي.
دا د افغانستان د برېښنا شرکت ویاندی چې وایي له لویو پوروړو څخه د پورونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په لیبیا کې د دولتي ځواکونو او یاغي قمندان خلیفه هفتر د وسلوالو ترمنځ نښتو د نړۍ په کچه اندېښنې پرولی دي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، او په دوهمه نیمه کې به زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یو بیان کې ویلي و چې که د دوحې په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د خپلواکو افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوحې په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او په تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي، او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره زمینه کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو، او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط دی ښه چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولې، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره یې خبرې کړي چې څنګه په ګډه او ښه توګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ روانو حساسیتونو ته په پام سره وایي باید افغان حکومت قطر ته د استوونکي مختلط پلاوي لیست چې حکومتي چارواکي هم پکې شامل دي نوې اعلان کړی. خو د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله اعظمي وایي چې د حکومتي چارواکو شاملېدل په دې پلاوي کې او د دوی له شتون سره د طالبانو نه مخالفت دا یو لوی تغییر دی. ښاغلی اعظمي دا هم وایي چې د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې دا خبره چې ګنې د حکومت چارواکي به په دې غونډه کې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات شریکوي د هغې ډلې لخوا یو سیاست بولي. له ښاغلي اعظمي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای، څنګه هاي حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولي وای، هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم لر اسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي، یا اکلن دا په میډیا کې نه اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا مني، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط بیدایي چې باید دغه خلکو سره دی وګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواوونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ دوه ورځو یا
درې ورځو زمي زغ کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتی پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته مرکچی پلاوی زی بیا مرکچی پلاوی خبرې کوي لا غوي سره. نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه دا ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وېدا برامنځته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چونکې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړله چې ټیم یې وټاکي او دا بدي د طالبانو سره کښېني. خو سوال دا دی زما زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او خبر یم حالات لا هم پیچلي دي. کچیرې په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقداماتو ته دغه کړی دي چې اختار یې کړی چې دوی به دا کوي او هغه مثلا به تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلی دي. نو زه فکر کوم طالبان هم
همدی موضوع ته په پام سره ستاسې همدې خبرې ته په پام سره ښاغلی اعظمي فکر کوئ چې دغه غونډه چې په قطر کې جوړیږي دا خو به سمه ده چې تسهیلاتي به وي، ولې فکر نه کوئ چې په دې کې هغه مهمه موضوع چې پرې باید هوکړه وشي اوربند دی؟ ځکه هره ورځ کسان وژل کیږي مثلا دې خوا هم اخوا هم، نو که دوی د خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم تا کې لاقل په دغه خبرو کې فکر نه کوئ چې باید په دې موضوع باندې یوه هوکړه وشي؟ سره
د طالبان د نظره دوی فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډېر وخت دی، چون چې که اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا به په مذاکراتو کې د طالبانو موقف ضعیف کړي. مګر زه د دې نظریې سره قطعا موافق نه یم. هر څومره چې ژر کېدلی سي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فیروزي عزیزي ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د ثبات کلي په کرنه او د هوسیاینې هغه په کانونو او پټرولیم کې ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماسپښین د کانونو د ملي کانفرنس په پیغونډه کې وکړې او ویې ویل باید له طبیعي سرچینو نه د ملت د هوسیاینې په ځانګړي ډول د بېوزلۍ د ختمولو لپاره استفاده وشي. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې د کانونو د ناقانونه کیندنې او قاچاق په اړه وویل چې زموږ ټولنه باید له خپلې طبیعي پانګې باخبره وي او ټینګار وکړ چې تر کومه د کارموندنې ستونزې هوارې شوې نه وي له کانونو د ناقانونه استفادې ستونزه نشي هوارېدی. په دغه ناسته کې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وویل چې 2019 کال په کانونو د کار او پانګونې کال دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په غور ولایت کې د 50 هکتاره څیړنځایونو د رغونې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د پروګرام له مخې د غور د کرنې ریاست باید د څیړنځایونو تخریب شوي ساحې په نښه او ورقوي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې په دغو څیړنځایونو کې د څارویو لپاره رشقه وکرل شي. څیړنځایونه د مالدارانو لپاره له ډېر ارزښت څخه برخمن دي ځکه د دوی د څارویو د وزن او ژوند په دوام مستقیم اغیز لري. او دا هم نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1250 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 980 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شازرا سره کې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ او یو افغانۍ 50 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د روانې اپریل میاشتې په 14 نېټه د لیبیا د حکومت د مخالفو وسلوالو د مشر پخوانی جنرال خلیفه هفتر او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. رضوان مراد په لیبیا کې روان جریانات څاري او همدا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په ترابلس کې دا شیبه وضعیت څنګه دی او د خلیفه هفتار او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په کومو سیمو کې روانه ده او هغه موقعیت د قواو په کومو برخو کې دی؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. دغه اوس تقریبا درې ورځې کېږي چې د خلیفه هفتر ځواکونه د ترابلس په جنوبي برخه کې دي، یعنی جګړه په پایتخت کې د پایتخت په ځانګړي ډول په جنوبي برخه کې جریان لري. تر اوسه پورې که څه هم چې دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو خبره کوي، خو اکثریت اندېښنه چې التخی د هغو خلکو ده چې په دغه جنوبي برخه کې سار دي، یعنی هلته ډېر زیات ملکیان دي، ډېر زیات دولتي ادارې هم شته چې هغه د خلیفه هفتر ملیشو یا ځواکونو نیولې ده. په اوس وخت کې په جګړه کې هیڅ کموالی نه دی راغلی، او په مقابل کې بیا نن د لیبیا د ملي یووالي حکومت خبرداری ورکړی دی چې نه یوازې د ترابلس په جنوب کې به د هفتر د ځواکونو د ځپلو لپاره ځوابي عملیات کوي، بلکې په هغه سیمه کې چیرته چې هفتر هغه خپلواک اعلان کړی، یعنی د لیبیا بله سیمه ده تبروک په نامه، هلته به هم قواوې لیږي، هلته به هم نوي عملیات پیلوي.
او مراد صاحب، دا څوک د خلیفه هفتر ملاتړ کوي؟ او ان په یوازې ځان خو دومره لویه جګړه پیلولې ښایي ګران کار وي، او امریکا د لیبیا په جګړه کې څه موقف او دریز لري؟
تکل صاحب، کله چې د معمر قذافي نظام په 2011 کال کې لمنځه تلل، نو خلیفه هفتر یو له هغو کسانو چې لویدیځ او نړیوالې ټولنې ملاتړ کاو د لیبیا په جګړه کې، یعنی د وسلوالو د یوې ډلې مشر. اما اوس متحده ایالات او د ملګرو ملتونو په وینا، روسیا او متحده عربي امارات هغه دوه هیوادونه دي چې په مستقیم ډول د خلیفه هفتر نه ملاتړ کوي. مثلا پرون شپه په ملګرو ملتونو کې په دې بحثو چې یو پریکړه لیک باید دغه د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه صادر کړي چې په لیبیا کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي. اما روسیه مخالفت کوي چې باید په دې پریکړه لیک کې د هفتر نوم یاد نشي، یعنی یوازې د جګړې د درولو غوښتنه وشي تر څو ځکه چې د ملاتړ کې د اغینه. متحده ایالاتو دریځ واضح دی. متحده ایالات هلته د قذافي د رژیم د سقوط نه راپرېخوا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه لري چې امریکایان وایي چې وباسوي. او متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر بیګاش په یو بیان کې ویلي دي چې هفتر باید په ترابلس کې جګړه پای ته ورسوي، خپل قواوې ورسته کړي، او یو ځل بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې په لیبیا کې د جګړې او د زور للارې مسایل نشي حل کېدای، باید هفتر او نور وسلوال مخالف ډلې د ملي یووالي له حکومت سره چې امریکا ملاتړ کوي کینی او د ملګرو په ملتونو په منځګړتوب دی دا مسأله حل کړي، او ټینګار کوي چې جګړه حل نه ده.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار رضوان مراد و چې په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو وروستی حال را کوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د دې خبری مجلې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې لا هم ماینونه او ناچاودي مهمات ملکی وګړي زیانمنوي.
ما د شیشه په پټو کې را پیدا کړ، سما نه پیژندو او ما لوبي سره کالې اما پسې وچود، ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه.
د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه یوه مرکه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي دا کمپاین تېره ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو او سوداګریزو مارکیټونو د برېښنا مزي هم شامل دي. اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلي دي.
د کابل په سطحه او د ټول افغانستان په سطحه باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغو مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي، زموږ څخه دایمي قرض لري، موږ دا پیل کړو. په دې کې تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شتا شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړی دي.
توحیدی صاحب ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي، تاسو د زورواکو د برېښنا لیدونه او پریکړه وکړه د بیواکو؟
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې هر اقل د څلور دورو نه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي، زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې موږ مشترک مهم دی. هر مشترک چې زموږ نه قرضدار وي، که دا چارواکی زورواکی وي او که غیر زور واقعی وی، مونږ ته دا اهمیت لري. مونږ ته مشترک دی او مونږ مقروض دی، مونږ هغه سره دی او مقروض په هیڅ ور سره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زور واکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
مونږ په خپل سټو کې اچولي. تاسو ته ګوري چې خوانی جنرال صاحب پیکان همدارنګه د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم په نوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر د ځینې قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوي دي او همداوس هم روانه ده.
او تاسو کې چا قرضدار وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځینې میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موږ میټرونه نصب شوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي، او دا ستونزه د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیزګردي شي ولري او زموږ مشترک رضایت نه لري، فورم عدم قناعت دی. هغه فورم عدم قناعت کې حیات ټاکل کیږي، د هغه میټر چک کیږي، د لابراتوار لري. که دغه لابراتوار واقعا د میټر تیزګردي شي، د نودل فردان تاسو یو کیلو واټ مصرفوي، هغه 3 کیلو واټ، 15 کیلو واټ، 10 کیلو واټ سره کوي.
آیا د سې کم دغه شته ارقام شته چې څومره خلک د تاسو پورې وړي دي؟ په کومه
د کابل په ساته تقریبا 2.5 زره افراد اشخاص دوی چې دایمي پورې وړي دي چې دوی پیسې نه تویلوي. البته موږ په ټول کابل کې 15 لک او اویا زره یا شاوخوا 15 لک او اویا زره مشترکینه کې او 2 زره کورنۍ چې د برېښنا تویلوي. افغانستان په ساته باندې زموږ پیسې به در سره
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت له شپږو تر لسو تنو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر چارواکي وایي لا هم په دې زون کې 6 کیلومتره مربع ځمکه پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د دې چارواکو د څرګندونو نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې، خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړه ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤل محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 244 کیلومتر مربع ساحه د ماین نو لشتون څخه پاک شوی.
په دغه شپه کال کې مې په کار په دې تنو دوانیدلې چې دې زون په ضرور ولایت او پکتیا غزنی خوست کې 260 کړي چې ماینونو د خطرات او د غول شتون نه وباسي. موږ په خوش بختانه په دې دوانیدلې چې 200 کیلومتر مربع اراضي دې سمې پاکي پروګرامونو په ذریعہ باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د 4 څلوېښت ولسوالیو په 252 کلیو کې 4 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د 6.8 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپرې شوې ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هر میاشت له 6 تر 10 پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد اباد ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه 12 کلنه ماشومه یم،
ما د شیشه په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو په مالو به سره کالي اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ او نو مشمانه غوښتنه لرم چې د شین دی نه لې شي پیژنین او نور خلق دې شین نشیندي شي خلق په مای پنچ
پس ویل ختیزون کې د ماین پاکي چارو همغږي کوونکې دفتر وایي د پلان لمخې په روان دیار لسوه اته نویم المریض لیک دیس کال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 19.5 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمي په نښه شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل زازی، آزادی راډیو، پکتیا.
دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما حق خبريږي، خو له هغه مخکې د اجمل تورمن بخښنه غواړم، اجمل ان په ستوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
د افغان حکومت اسرائیل ریاستوي د خطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي که د دوهی په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. دا حمله نن د غور د والی د ویاند عبدالحی خطیبی په وینا د شترخان په سیمه کې شوې ده چې د فیروسکو په لویدیز کې 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. اخوا د جوزجان څخه بیا په یو رپورټ کې ویل شوي چې د کوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدوک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاسوله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسچن نیلسن بل خپل دندې لري شي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. او پرون په زرګونو کسانو د دویمې ورځې لپاره د سوډان په پلازمینه خرطوم کې د پوځ مرکز ته نږدې لاریون وکړ.
زما رایا، زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعته خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې لومړی باید سوله او وروسته انتخابات ترسره سي. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو اجرایه ریاست بیا وایي چې دواړه مهمې او ملي پروسې دي او باید ورته کار وسي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې د لاغا مسلم دی، د اروزګان ولایت ترینکوټ اوسیدونکی. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته درڅارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. بغدادي کې بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینی د ټولو موږ لوغ شتنه چې
یعنی هغه خبرې
کچېره امنیت راسي په هیڅ کې بخښ کې بیا درغلی نه. خو مشته تجربه سوله تیر ځل مو وکتل چې مرکزونه په ساحت کې پاله و چې الته بيخي امنیتي ځواکونه به ډیر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه ځکه مسونته د دغه د انتخاباتو مرکزو ته ته لاس رسیدګي وکي هلته درغلي وکي د درغلي مخه نه سونی ولکه دلای ان مثلا د رسنیو کارکونکو هغه ځګي ته نسوت للی ارترامات نه سکولای د سینور ولایتي چارواکي نور لوړپوړي چارواکي ته نه سکللای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده درغلي پکښ کیږي
نو می حکمت لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو یم ټاکونو ته خو وخت خوشبینه یو چې تر سره سي ځکه افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي هله لرو چې وس غزلمی خلیزاد راغلی دی د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سولې وسی الته به ټاکنې تر سره سي او ولسمشر ټاکنې لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږه وزندو دغه ټاکنې خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکنې ته چې ورته ټاکنې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کمی انتخابات کمیسون خپل امدګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله
نمې سملادې د مرکز ترنکوټ په سیدونکې سیمه جملہ تړ افغان حکومت خو سلته مشتجمنه کې راکېچ تر سره کېږي کډر سره سي په ډیر په خوشاله یو خدای دی چې تر سره سي هله ورته لرو چې تر سره کېږي او په دغه وضعیت کې دا زموږ د پاره غټ زیر دي چې ټاکنې تر سره کېږي ډیر په بد وضعیت کې موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږمه نیټه تر سره کېږي د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټډیو کې ملما کړی ده
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون له تاسو نه ډیره مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل لومړی پښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هډ لري چې تر سره کی
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوی دی معنا دا چې موږ هم په مالی لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسائل ورحل کو او همدارنګه امنیتی مسائل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او له ټولو امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم محلوش اعلان کړی دی د امغه محلوش په بنسټ باندې مخته ولاړ شي یار هر هغه څه چې د کمیسیون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سلوتونه برابر کوو هم امنیتی مسؤلیتونه زموږ مسؤلیت دی چې دا ترسره کوو د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولای دی
په داس حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سوي هم دي ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نو لومړی باید سوله وسی بیا وروسته انتخابات وسی تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کومه بهتره بولی سوله بهتره بولی او که انتخابات
ګورئ زموږ لدی دا دوه جلا بحثونه دي سوله په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې د حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکي او د افغانستان خلکو ته د حق ورکي چې خپل راتلونکی په خپل لاس او په خپل خوښه وټاکي نو موږ په همز محل کې چې د سولې لپاره هڅه کوو د سولې لپاره موږ کوښښ تا کوو چې د مذاکرات او د رسمي مذاکرات د پیل زمينه برابر شي ترڅنګ د ټاکنو د تر سره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شي وي او کوښښ دا کوو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې تر سره کوو ځکه تر هغه چې موږ ټاکنې تر سره نکو و موږ به بیا د نظام د مشروعیت لسوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت لسوال سره مخ یو موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني د خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي خپل ملي پروسې چي دي دا د ټاکر د سولې په خاطر وزن نو هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونتیجه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجه ته ورسېدل لاغه وروسته کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي دم کړی زموږ لومړیتوب د ټاکنو تر سره کېدل او د سول لپاره د هڅو تر سره کېدل د ترسو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لومړیتوب لري باید انتخابات تر سره سیمه ورنویر نه لرو په داس حال کې چې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد وایي چې لومړی باید سول وسی او بیا وروسته انتخابات وسی دا د متضاد سرګندوی نه دی
مګ وای ک سول نن هم راځي او سبا هم راځي مګ چمتو چې سول وکړو د سول لپاره از مګ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی او موږ یو جامع طرح وړاندې کړی و همدارنګه د جنیوا په کانفرنس کې مګ خپل طرح وړاندې کړل او التم نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې او همدارنګه له خپل ستراتیژیکو دوستانو سره مګ ډیر وخت په تماس کې یو هغه ته مداقنات ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي او هڅې وکړي په سیمه ییزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر ګذاري لري هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر ګذاري لري موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کېدلو غوښتنه وکړه یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړې او کوښښونه اوس هم دوام پیدا کړي دا اوس هم چې ډاکټر زب زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسي سره په بحثونو اخته دی د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سول لپاره هڅه کوو که سول نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو که سبا هم راځي لبیک ورته وایو خو ما مخکې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تامینوي موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي دا چې بیا نتیجه څه کیږي هغه بیا یو بل بحث دی موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو نو څنګه کېدی شي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رائے ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي څنګه کېدی شي چې دا پروسې موږ وزنډو موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په هغې فکر کوي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې حکومت ویلې چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې همدارنګه امنیت ته که لږ خودون صاحب په دې اړه باندې رڼا واچي بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کړي
تیره ورځ هم د اجرایه رئیس په مشرۍ په سپیدار ماڼۍ کې یو ناسته وشوه چې په هغې کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو له پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو همدارنګه د مالی وزیر وو هلته د اروپایي اتحادیې او د ناټو استازي هلته ګډون درلود او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدی شي د ټاکنو د پروسې مالی مسایل موږ حل کړو او نړیوال ټولنې هم چمتووالی وښوده چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرسته وکړو هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل ځینې ستونزې هم شته متاسفانه چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي په حکومت دننه هم بحثونه شوي دي موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې اوس دا په کمیسیون پورې اړه دي چې څنګه کېدی شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کړي او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګه د غزنی ولایت د ټاکنو ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنه ته قناعت ورکړی شو او دغه مسایل حل شو یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیول دی اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي
مخکې دونه وکړو چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناشته درلودلې په هغه کې د تاسو وړاندې دوی تاسو او دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې په برخه کې مرسته وکړي
دوی چمتو دي د زموږ تاکید هم دا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم دا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه لستون زده کو هغه کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شهیدان دي موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت لاړخه دا ډاډ ورته ورکړ شو اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدی شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنه ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي تر کومه ځایه چې نوي کمیشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل قبول وسي هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالي تسهیلاتو فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تامین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو، نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي. خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي، امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجود دي، خو تر ټولو زیاته لکه مخکې تاسو یادونه وکړه د بودیجې ستونزه، او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري، کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي، دغه په اړه باندې دوی سره مرستې وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په هغو سیمو کې چې آسیب پذیر دي، تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپني عملیات ډېر شوي دي او هم هوایی عملیات ډېر شوي دي، تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې آسیب پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازي وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتره شي او په دې اړه دقیق بحث، چون ټاکنې دوه ځلې وزن دی، موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتی ځواکونو شریک کړي. امنیتی ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه شول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې. څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لارې څارنوالۍ ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي، ځکه کاملا دا کمیسیونونه خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي، دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي، تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه ده کړې. په لویه کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي، کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې له دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي، تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درست نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دادی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه وي کې ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخله په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکی مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیون ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خودن صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د نظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات کې خود رهبری کی خو به وڅاري د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کی؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی یو خېګنه دا ده چې حق ورکی کاندید صاحبانو ته، حق ورکی د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت څومره ډیریږي هم غوړه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورنی سارون کې نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي او هر ځای کې که احیانا تقلب کیږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومي، محل محل کې نظارت وجود ولري او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي در غلی نه شوه. هر چا چې ټاکنه ویوړي هغه به بحث دی او جلا بحث دی، مگر څومره چې نظارت ډیریږي هغه غوونه شفافیت تضمینیږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسو د سیو ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې کوم کسانو کار کوي، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته او ستونزو خواته یوړ، دوی د مداخله تور ور باندې پوري سي، دا کسانو بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه تنه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمه مو دا ده چې نړیوال څارونکي چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي او هغوی په هېڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري او هیڅوک نه باید مداخله وکړي. څارونکي یوازې د نظارت او د څارلو حق لري او دا حق دار چا دی. موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړې و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي. او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، تر څو چې سارو شي، دقیق سارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته او هم د 2014 کال انتخاباتو څخه نتیجه واخیسته. اوس نوي کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پې نشته چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلی دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر، نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت لمه خراغلی رای ورکړی دي.
ګوره زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی دی یا په چا پورې تړلی دی دا مسله مطرح وي. تاسو ولیدل چې هلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر وو هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو. دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي نو ګوند ته به
شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلوده او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړې وه. دوهمه مسله دا وه چې په دې معنا چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبه تر انتخاب شول. چې ټولو کاندي صاحبانو رایه ورکړه، اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندي صاحبانو پورې ورګرځي. یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلي، دا د دوو شخصونو لور نه دی انتخاب شوي، بلکې دا د اتلسو کاندیدانو لور انتخاب شوي دي. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښی وي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالی ډې ښه و. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلک خدای مکړه چې ناپوهه و یا په بیکګراوند کې مشکل و، ټول درانه خلک و، ټول نخبه کسان و، دوی تجربې د دوی د وړتیا او د دوی د هغه طرحې چې هلته یې رایه کړي د هغه په اساس دوی انتخاب شول او امیدواري مو داده. اوس یو لوی ازمک چې دوی په مخ کې لري هغه دا ده چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي. ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي. تر هغې چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو، دوی باید دغه بحران خلاص کړي، بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کیږي.
درنو اورېدونکو، دا یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوري د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خو ځون صاحب، یو بله مسله، له وخت مخکې کمپاینونو په اړه باندې ځینې څرګندونې کیږي. ناظر بنسټونو د ادعا لري چې ځینې جمهوري رئیس، ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاینونه کوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنی لیست د کاندیدانو اعلان شوی ده، هر هغه څوک چې په وروستي لیست کې راسي بیا نشي کولای د کمپاینونه وکړي. فقط که راته ووایي چې دغه کمپاینونه دي چې دا اوس خلکو روان کړي دي، که د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې ځي؟
ګوري، یو حکومتي چارې دي، یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې هم کمپاینونه دي چې کیږي. سمک تم دادا چې هیڅوک نه باید وخت مخکې
چې څه مو کمپاین ویلای سو.
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی د خپلو دوه مسلې دي. یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره، او یو بیا د حکومت د باندې د ځینو سیاسيونو له لوري کمپاین کول دي چې باندې او روښانه ارڅې په افغانستان کې موږ تاسو روښانه دي پوهیږو چې څوک څنګه څه رقم کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزارو څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي، او په هغې اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرزالعملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرائیه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړ په وزیرانو شورا کې، او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي، یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغې طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار، دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو، او هیچا ته اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي. امیدواري مو داده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خوځون صاحب، دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ، تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړې توګه د جریر ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلی، په قانون کې داسې راغلي کله چې یو څوک کاندیدېږي له جمهور رئیس نه مخکې باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیاتې دا لري چې او اجرائیه رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي، ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده. په دې اړه که راته ووایي چې عبدالله چې اجرائیه رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي؟
ګوري، بحث روښانه دی. هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي، دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو ګورئ دا حکومت منتخب نه دی، دا د دوو مخکښ ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوو مخکښ ټیمونو جوړ جاړی دی چې د ملي یووالي حکومت نوم ورکړی دی. یعنی د دې نوم هغه حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترنه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترنه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړېدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوو مخکښ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکښ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رای وړوي دوی دواړو جوړجاړی وکړه او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. که چیرې احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنا دا چې دا بل هم مشروعیت له لاسه ورکوي بیا به موږ د حکومت خاوندان نه اوسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نه شي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو